یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي رډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختبری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې به وړاندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له طرحې تاسو خبر کړو چې ویل کېږي دا طرحه په قطر کې له طالبانو سره شریکه شوې ده. خو مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د هلمند ولایت چارواکي وایي د واشیر ولسوالۍ د شورا پر پوځي اډې د لویې حملې مخه یې نیولې ده. ولسمشر اشرف غني پرون یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني، او د بنګلادش حکومت وایي د میانمار د روهینګیا مسلمانانو د 200,000 کډوالو له منلو وروسته نور کډوال نشي منلی. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت چارواکي وایي د واشیر ولسوالۍ د شورا پر پوځي اډې د یوې لویې حملې مخه یې نیولې ده. چارواکي وایي د وسلوالو یوې ډلې چې ځانمرګي برید کوونکي هم پکې وو، نن سهار وختي پر دې اډې حمله وکړه. د هلمند د والي ویان عمر ځواک نن ازادۍ راډیو ته وویل چې له سهار راهیسې د نورو وسلوالو تر څنګ څلور انتحار کوونکي وژل شوي دي. د فوزارت د حمله تایید کړی ده او وایي چې افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي، خو شمېر یې نه دی ښودلی. د دفاع وزارت په بیان کې راغلی دی چې افغان ځواکونو پاتې برید کوونکي کلابند کړي. قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، په یو بیان کې د دې حملې مسؤلیت منلی. نوموړي ادعا کړې چې په حمله کې لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو پر مهال 55 وسلوال وژل شوي، 13 تنه ټپیان او 14 نور نیول شوي دي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې نن سهار خپور شو ویلي دي چې دا حملې د لسګونه کمانډوي عملیاتو او هوایي حملو په ترڅ کې ترسره شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې دا عملیات د لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، غزنی، اورزګان، بغلان او هلمند ولایتونو په اړوندو سیمو کې شوي دي. ولسمشر اشرف غني پرون یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. ښاغلي غني په کابل کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ستاینې په غونډه کې وویل
طالبانو باندې زناره کو چې د افغانستان ولس ته یو دلیل ورکړي چې تاسو جنګ مشروط هیڅ څه دپاره جنګېږي، هیچ چا په مقابل کې جنګېږي. د ملي وحدت حکومت لکه چې وعده کړې وه تاسو ته یې شرایط برابر کړل چې نړۍ سره وغږېږي، موږ سره وغږېږي.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. لازادی رادیو خبرونه اوري. د بنګلاديش حکومت وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړی چې د میانمار د روهینګیا مسلمانانو د 200,000 کډوالو له منلو وروسته نور کډوال نشي منلی. د بنګلاديش د بهرنیو چارو وزارت معین شاهد الحق پرون وویل دی خوښنه دی چې امنیت شورا ته اطلاع ورکوي چې نور په هغه موقف کې نه دي چې د میانمار نور وګړي ومني. ملګرو ملتونو د میانمار یا برما په راخین ایالت کې له کورونو د روهینګیا مسلمانانو شړل د عما وژنې په توګه درج کړي دي. د دغو وګړو یوه برخه د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د میانمار په راخین کې د برما د پوځ او د پوځ د پلویانو د اقداماتو له کبله د 2018 کال تر اګست میاشتې وروسته کډې کولو ته مجبوره شوه. میانمار چې ډیری اوسیدونکي بودایان دي د قومي تصفیه راپورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونو یې د افراطي وسلوالو د حملو په ځواب کې اقدامات کړي او ملکي وګړي نه دي په نښه شوي. د اروپا د بشري حقوقو محکمې په دو جلا قضیو کې فرانسا او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړې دي. د محکمې پرون په خپل حکم کې فرانسې ته امر وکړ چې هغه افغان زلمی ته چې په 2018 کال کې شپږ میاشتې د کلی د کډوالو په کمپ کې تیرې کړې 15,000 یورو تاوان ورکړي. د جمیل خان په نوم دا افغان هلک هغه مهال 12 کلن و او په کلی کمپ کې اوسېده چې حکومت د دې کمپ د ویجاړولو امر وکړ. هغه مهال د فرانسې یوې محکمې هم حکم کړی و چې باید د دې ماشوم ساتنه وشي، خو د ایالت چارواکو دا امر نه و منلی او نه و یې عملي کړی. جمیل خان په هماغه کال برتانیا ته ولاړ او اوس په برمنګهم کې اوسي. د اروپا د بشري حقونو محکمې په دوهمه قضیه کې د یونان حکومت ته امر کړی چې نهو تنکیو زلمیانو ته څلور زره یورو تاوان ورکړي. په دې ډله کې شپږ سوریایان، دوه عراقیان او یو مراکشي شامل دي چې په 2018 کال کې یونان ته ورسېدل. د محکمې د څېړنو له مخې د هلکان مخکې له دې چې د مهاجرت د ادارې چارواکو ته وسپارل شي، د دریو او پنځو اونیو ترمنځ د پولیسو یا سرحدي ګارد په توقیف کې وو. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره له استانبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کیږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایرکی کاتاینن پرون د ترکیې د مالیې له وزیر برات ال بیرخی سره په استانبول کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه له دې پروژې سره 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د هلمند د شوراب د پوځي اډې د بریټ پاړه د هلمند د والي لویان عمر ځواک سره خبرې کوو. د خبرونې په دوام به دا هم واوري چې زلمی خلیلزاد طالبانو ته په دوحه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو طرحه وړاندې کړې ده، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دا ډول وړاندیزونه هغه وخت عملي بڼه خپلوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي.
بحثی که در نشست دوحه صورت میگیره تصمیم نهایی نمیباشد.
د کندهار امنیه قمندان جنرال تادین خان وایي چې د طالبانو د کوټي شورا له غړیو سره د خپل ورور په څیر په ارتباط کړي او د جنرال عبدالرزاق د وشلو د پیښې قضیه له هم تعقیبوي.
ډیره د پرمختګ کړی دي په خپلو پدایرین کې د موضوع خپلو مختبرو
د دې څرګندونو د تفصیل ترڅنګ د زمارای زم حق په پروګرام کې دا مسله چړل شوې چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوړه کولو کارونه ولې ځندېدلې.
حکومت دا پروسه وځنډوله، یو لامل دا و چې دوی ویل موږ د اسناد څیړو.
مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د هلمند ولایت چارواکي وایي د واشیر ولسوالۍ پر شورا پوځي اډې د لوی حملې مخه نیولې ده، خو د راپورونو له مخې د دولت مخالفه وسلوالو 12 کسیزې ډلې دا حمله کړې ده چې ځینې راپورونه دا وایي چې حمله لا هم دوام لري. له هلمنده د والي ویان عمر ځواک په ټلیفون راسره دی. ځواک صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. دغه حمله لا هم دوام لري؟
تاسو
خوندي او هغه کې عملیات مصرفه کې شي هسته نور فاصلې کوم کبا اقدامات څخه وي او خپل عملیات پېژني.
ځکه چې بخښه د غوړم تر ټلیفون لاين هم سم نه ده حکومت راپور سي ازادي را رادیو تر لاسه کړی دی ویل کېږي چې د دغه دولس کسي زړلې څلور تنه وشتل شوی دی او نور لا ژوند دي. د خبر تاسو ته ایدوي
کوم څه پوهیږئ چې موږ څه فهمو خو څلور نه خره هغه چې چې ځکه نو دا ته یو چې دا یې مانځل کېږي او ګرځ مې نور چې کوم لري چې تل څو شاو خبر نور کتان هم چې هغه دې دل وو خو یې هم مانځل کېږي اوس په دې کار کې چې باندې ان کوم د نشته چې یا به د وی یا درې یا به حق ته بینه سیاست کې د دې کار باندې کتان د لاسینو څخه چې څه دی ټول ته شوې دي مو په دې کې نه خبرې کوي
که هم تاسو چې د صحه تشخیص سخت دی خو دغه کسان د پوځي اډې دننه داخل شوی دی او کنه بهر ایثار پاتې دي
او زی اډې ته داخل شوی دی بلکې یو کنشټ د چاله چې تاسو وګورئ چې دا ول دی هغه سیمې ته خاص پاتې یو کله کله د دې ته سیمه چې تقریبا نیوی دی وتا ایستنه او کټ دی هغه د بازې ایستنه چې تاسو خالي دی خلاص دوی هدف دی هغه د سیمې ته د دې د پوری مخه یو شی یو څو نفر چې هغه د خالي د سر سره تدلی دی او دلته موقعیت نیولې دی اوس په ډیر ماهرانه ډول افغان کتاب داخل وو.
افغان ځواکونو ته دا اوشتو تلفاتو په اړه معلومات لري؟
تاسو موسته صحه د امریالو ته تاسو مو شخصي معلوماتي چې افغان سرتیري هم تلفات پکې.
بله فکر کوم ټلیفون رابطه موقته شوه د هلمند والی ویاند عمر ځواکو له دوی مننه کوم.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وړاندې د کندهار د امنیت قمندان تورن جنرال تادین خان څرګندونه لرو، خو تر هغه مخکې د امریکا دفاع وزارت له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې له افغانستان څخه د خپل ټولو ځواکونو د وتلو طرح وړاندې کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې په دې طرح کې راغلي چې امریکایي ځواکونه بل افغانستان له دریو څخه تر پنځو کلونو په موده کې ووزي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په قطر کې پریکړې وروسته نه دي. په دې اړه له کابله واصل وصال راپور لري.
امریکای ورسپانه نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا د دفاع وزارت دی وی تر هله مخې به د دغه هیواد څوکونه له افغانستان له دریو څخه تر پنځو کلونو په موده کې ووزي. دغه ورسپانه لیکلی چې دغه طرح د امریکا د دفاع وزارت لوري د طالبانو د پلاوی او د دغه هیواد د چارواکو ترمنځ د سولې په مذاکراتو کې وړاندیز شوې ده. په دغه طرح کې راغلی چې نور بهرني څوکونه به هم په همدغه موده کې له افغانستان بهر شي. د امریکا دفاع وزارت په دغه طرح کې دا وړاندیز هم کړی دی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې د امریکایي ځواکونو شمیر دلته نیمایي شي او د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت د استرالیوي او اروپایي ځواکونو ته وسپارل شي. په وړاندیز شوې طرحه کې ویل شوي کله چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر نیمایي ته راښکته شو نو د دغو ځواکونو اصلي ماموریت د تروریزم په وړاندې په مبارزې متمرکز شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هغه پریکړې چې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې د مذاکراتو په لړ کې کیږي وروستۍ نه دي. د دغه شورا ویان سید سنت طاهری د جمعې پورس ازادي راډیو ته ویل چې د سولې او افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وټلو په ورسته پریکړه کې به د افغانستان حکومت شریک وي. د وای کوم بحث چې د دوه په نس کې کیږي پریکړه ورسته نه ده، بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو ته لار هوارول دي. له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وټلو او نور مسایل د بین الافغاني مذاکراتو په ایجنډا کې شامل دي چې په هغه کې ورسته پریکړه کیږي. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د شاوخوا سور لزر سرتیرو ترڅنګ 8600 نور بهرني سرتیري هم میشتي. د امریکا غاښنه ټلویزیون دی راپور لمخه له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وټلو پاړه د واشنگټن او اروپאי متحدینو ترمنځ بحثونه روان دي. خو یو شمېر امریکایي چارواکو ویل دي چې خای د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د طرح هر وخت بدل کړي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویان کان فاکنر ویل دي چې د قطر د سولې مذاکرات ته پکتو تر دې مهاله د دغه طرح پاړه ورستۍ پریکړه نه ده شوې. د پداسیال کې ده چې زلمی خلیلزاد له تیر سو میاشتو راهیسې د طالبانو د ډلې له پلاوي سره په خبرو وخت ده. دوړو لوري ترمنځ پنځم پړه ورستۍ خبرې په قطر کې وشوه چې اوس مهال پکې دوه ورځنۍ وقفه ده. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي کله افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وټلو طرح دقیق وي نو په افغانستان کې د جګړې دوام ته کوم بل پلمه نه پاتې کیږي. د دغو کارپوهانو له ډلې محمد اګل مجاهد تر ازادي راډیو ته ویل
کله د متحده ایالاتو یا د ناتو امنیتي ځواکونه د افغانستان نه ووزي او طرح ورته تصویب شي چې په دې کې په پنځه کلو کې دوی مکمل افغانستان ترکیې بیا به نو د جنگ بهانه طالبانو دپاره هم میوي او جمع حکومت د افغانستان سولې ته ورسیږي. یو دغه د امریکایانو د ناتو شتون په افغانستان کې د جنگ بهانه ده.
د افغانستان د سولې علي شورا ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو د محلويش له ټاکلو وړاندې باید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د دغه شورا د ویان په خبره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور په هغه صورت کې نه احساسېږي چې د دغه هیواد خلک د تروریزم له ګواښ څخه خوندي وي. بلخوا د وسلوالو طالبانو د ډلې یو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي دي چې د قطر په ناسته کې نه په موقت حکومت نه پر ټاکنو او نه هم تر اوسه د امریکا له لورې داسې کوم وړاندیز شوی چې څلور یا پنځه کاله به نور هم د دغه هیواد سرتیري په افغانستان کې پات کیږي. دی وایي د دواړو لورو ترمنځ د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي او همدارنګه په راتلونکي کې له افغانستان څخه د ډاډ پر څرنګوالي هم خبرې شوې دي.
د کندهار امنیت قمندان تورن جنرال تادین خان وایي د قمندان رازق ته وشل کېدو د قضیې په تحقیقاتو کې پرمختګ شوی. تادین خان له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په کندهار کې د ناامنیو پر زیاتوالي، په دوحه کې له وسلوالو طالبانو سره د روانو مذاکراتو او دغه راز د کندهار له نوي والي سره د هغه پر ګډ کار خبرې کړې. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د مرکې په سر کې له قمندان څخه پوښتنه کړې چې په ولایت مقام کې د وروستۍ پیښې څخه چې په هغه کې جنرال عبدالرازق هم ووژل شو نږدې څلور میاشتې پورې کېږي، ولې لا هم حکومت د دغه پیښې وروستۍ پایلې له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې کړې؟ د دې مرکې د اورېدو بلنه درکوم.
د کندهار په ولایت مقام کې د ورستی پیښه څخه چې پاغه کې ستاسي ورور جنرال عبدالرازق هم ووژل سو نږدې څلور میاشتې پورې کېږي، له حکومت دغه پیښه ورستی پایلې د خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې کړې.
ولایت څلور میاشتې مخکې د پیښه وسو دولت درته را پرمختګ کړی دی، په خپل په دایران کې د موضوع خپل مختبره نظام دولتي مختبري ان شاء الله دشمن معلوم دی دا داخلي کړی منیا کار شروع دی داخل کې چا چا هم کارور سره کړی ده چې دا وکړو ټو پښتنه څوک هم کارور سره پاتې شوی داخل څوک نتایج په نامه ده پنجابیان غلامه او پربند ښکارې دي افتخار په دې کې موږ د پنجاب لپاره د خدمت کړې دي نو راغونې موږ څه کار شوی دي ان شاء الله نور هم ان شاء الله تعقیب وي.
په لنډه توګه کوس چې د قضیه کم اړخ لا پاتې دي
دولت کې فصل کې ان شاء الله اویا فیصد دولت پرمختګ کړی دی اویا نور سو فیصد مکمل کې بیا موږ سره شریکي چې څه امر ورځ موږ سره شریکي نور موضوع موږ مخلو او اړخ یاد دي چې په داخل کې چا چا همکاري کړې شي درته و پیژنل شو وینس.
د جنرال صاحب د وژل کېدو وروسته په کندهار کې د انسان تښتونې غلا او د ترور په پیښو کې زیاتوالی راغلی، خلک لا هم د امنیت په اړه اندېښنې لري. تاسو د خلکو دغه اندېښنو ته څه وایئ؟
هر څوک چې تښتولې دي یا وژلې دي انشاءالله نه څوک یې وژلې نه هغه پاتې شوی کې څوک تښتولې هغه مې نیولې دي قانون ته سپارلې دي د روحو ډېرې ډېرې نیول کېږي سنوالي ته روزه معرفي کېږي اوس هم په جنایي او په دې کې ډېر ناست شنبې فورجې معرفي کېږي انشاءالله مشکل نشته.
په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د روان مذاکراتو په اړه څه نظر لري؟ آیا دا مذاکرات د پخوانیو مذاکراتو سره توپیر لري؟
بېر کوم توپیر لري، امشکان په دې کې خپلې په مخه خصیده مرکان هم د جهان سپر طاقت خطی پاکستانیان هم سره ټینګ کړي یو خو دوی کې دوی بخښ دي طالب کې یو بخښ سی ورسول یو بخښ افغانان طالبان شت او درې غوړي سولوسی خلګې نه پرې بیا هم کوشش هڅه کوي چې سول ته ځنه کی
باور لري چې وسلوال طالبان به د نوی افغانستان او نوی نظام یو برخه سي
افغانان چې د سید تاثیر نه لاندې یغس غوړي مرې سید تاثیر نه لاندې یغنه غوړي او په دغه جنگو کې خپل کټین باندې کوټه او په دې ځای کې خپل کوټین جوړ کړی او جنگ دی دوام ورکړي ژوند کې برابر د جنگ سره ګټ پورته کوي ګټ به جاي
که امریکا د وسوال طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم توافق ترسیږي تاسو په کوم شرایطو د دغه بهیر ملاتړ کوي
چې نظام د کوم اردو پلیس لیمنه چې د کسبمنې د افغانستان سودانې په کې موږ تیارې سوې طالبانو ورور دی د افغانستان ورنځي خدمات کې دا افغانستان ته خدمات نو ورته د چا د پلیسټي چا د ملي امنیت چا هر وخت کې سیاست کې سیاست د دیګر خپل سیاسي د جوړ کې په مخ کې دی که نظامی توافق دا وای کې پلیس ورته ملي امنیت دی ورته
د شیم په ختمې دوه او د هوا په تودیدو سره دا سیاټکل کېږي چې د وسوالو طالبانو سره مذاکرات نتیجه ور نه کړی یو ځل بیا به د تل په چیر د جګړې د ګر ګرم سي تاسو دا اندیشنو ته څومره چمتووالی لري
مش تیاری لرو سولوسی خوښه درشد کنه نو چې مش تیاری نه وته
جنرال صاحب عبدالرزاق ویل چې جګړه کوونکی باید د جګړې په ډګر کې ووجل سي آیا تاسو د ریز هم همدادي
پنجاب ته کړه فارسي اسماعیلی باید ووجل سي
د جنرال عبدالرزاق په هڅو یو شمیر لوټپوري او ټټپوري وسلوال طالبان د سولې د بهیر سره یو ځای سول او هغه وخت دا هم ویل کېدل چې جنرال صاحب د کوټ شورا له نور غړو سره هم اړیکې ټینګې کړې اوس هم دغه سی یو بهیر ستا کا اړیکې پرسیوي
یا اړیکې دا افغانان سره اوس هم ستا
په کومه کچه دي دا اړیکې
مرکه د ربري فساد
اوس چې د مذاکرات روان دي
دا اوس هم مرته څه گزارش لرو دا و ذریعہ سي
د کومې ورځې چې تاسو د کندهار د امنیت کمانډان په توګه ټاکل شوی یاست د شاولې کوټ د زنګل سیمې د عملیاتو پرته د جګړې لومړی کې څه تکلیف یاست
یا ورسم یا نو ورسم چې تاسو کور دی هغه ځایم زموږ نمائنده کې کې زموږ پوه دي زموږ نه ځان دي او تللی ارته نه تللی ارسان تللی او شول کوټ تللی چې له شورې پوه راولې دي ته دښمنه وجلې دي او یو شرط سپاري نام نه ده ول سوال ته دي چې مون لو روان دي چې مون ول سوال یې په شتا ول سوال هغه موږ باندې ونیو سانور یو کړو وجل سی
دا کله
دا نیټ ویډیو مې مخ پاره سه
دا امنیت په برخه کې د جنرال صاحب عبدالرزاق حاتسي وازی تر کندهار پورې محدود نه وي هغه به د گاونډي ولایتونو زابل روزګان او هلمند د عملیات لپاره سفرونه کول تاسو هم همداسې توانایي او اراده لري
چې ضرورت یې موږ خو جوړ سر کوم کوم سر کو اسکر ورست ورزم څو والی ضرورت پیښ څه خو ورزم کوم کوم سر کو اسکر ورته
په تیر څلور میاشت کې چې تاسو ټاکل شوی یاست
هغه وشتل شي چې نه درسه وشتنه زابل او زای سفر خرابې دوه مخ مرکزی دولتي مو ویډیو نه کوم نه ورته معرفت
ویل کیږي چې د کندهار پولیسو ته د تیر درو میاشتو راهیسې معاشات نه دی ورکول سوي لکه څه دی
راځي
راځي دا د بندیدو زندیدو یا څه دی د کندهار د نوی والی حیات الله حیات د معرفت په غونډه کې تاسو تشریف نه درلود د کندهار ولایتي شورا او یو شمیر قومي مشرانو هم داغه د ټاکل کېدو سره مخالفت کړی وو لاغه سره بس تاسو اړیکې او ګټ کار څنګه وي
زموږ ګټ کار چې دی ان شاء الله چې ولس کوم مشکل نه لري زموږ مشکل نه لري کندهار ولس مشکل نه لري زنه او زموږ امیر صاحب نه تر سوال
دی اوس چې دا دی تقریبا څو ورځې تیرې شوې دي هغه سره تاسو ملاقات شوی دی
رالی دلی رالی پاتی وزره وکی ماشان دلیت مرسر وکی دلیت مرسر وکی کومی مشاران وکی تا کندار مشاران
ده کندهار امنیه قمندان جنرال تدین خان
آزادی رادیو تغوه گونیسی او ترچول مخکی زان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې د وشل شوی مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه وټاکله امریکا ولې د حمزه بن لادن د موندلو لپاره د جایزه اعلان کړي او نوموړی وس چرته ده د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره اسمت ساروان په استودیو کې را سره ده ساروان صاحب ک لومړی د امریکا د جایزه او د هغه د علت په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي
مننه شبر صاحب. امریکایی چارواکی وایي چې حمزه بن لادن د القاعده شبکې پر یو اصلي جنگي مشر د بدلېدو په حال کې دی. نو لزکه دا جایزه اعلان کړې ده. په ورستیو کلونو کې د څو تصویري او صوتي پیغامونه خبره شوي چې په لړ کې حمزه خپل پلویانو خوشتي چې د بن لادن د بدل اخیستو په خاطر پر امریکایي او لویدیزو هدفونو حمله وکوي. دغه راز ویل کېږي چې نوموړی اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم ځای کې دی.
او د حمزه بن لادن په اړه نور معلومات هم خبره شوه.
ویل کېږي چې نوموړی دیرش کلن دی، د بن لادن تر ټولو کشر زوی دی. امریکا په 2018 میلادي کال کې په تور لیست کې شامل کړی دی. حمزه بن لادن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې په حملو کې چې په امریکا کې وشوې، د یوې کارول شوې الوتکې د تښتونکي محمد عطا له لور سره واده کړی دی. په هغو اسنادو کې چې د 2011 میلادي کال د می په پیل کې په ایبټ آباد کې د بن لادن د وشلو د عملیاتو په ترڅ کې د بن لادن له کور امریکایانو ترلاسه کړي. داسې معلومیږي چې بن لادن هڅه کوله چې خپل کشر زوی یعنی حمزه خپل ځایناستی کړي.
سرمن صاحب، تاسو مخکې ویل چې حمزه شایي اوس د افغانستان او پاکستان ترمنځ په کوم ځای کې وي. پخوا داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په اساس یې داسې ښکارېدل چې نوموړی په ایران کې دی. آیا هغه راپورونه اوس رد شوي؟
نه، هغه راپورونه اوس هم د باور وړ دي. ویل کېږي چې حمزه ډېر وخت په ایران کې له خپلې مور سره وو او د محمد عطا له لور سره په ایران کې واده کړی دی. خو په وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي ویلي چې د امریکایي چارواکو په باور حمزه د افغانستان او پاکستان ترمنځ چیرې دی، ایران ته تګ را تګ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل خاور کې د القاعده شبکې د غړیو د اوسېدو راپورونه ردوي، خو وایي چې د بن لادن د کورنۍ یو شمېر غړي پر افغانستان د امریکا له حملې وروسته ایران ته ورغلي وو او د سعودي عربستان په غوښتنه ایران دا کسان وویستل. ایران دا هم ویلي چې په 2010 میلادي کال یې د بن لادن لور په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ته سپارلې وه. درې میاشتې په سفارت کې وو، بیا له هغه ځایه سوریې ته لاړه.
مننه. و موردل چې واشنگتن د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن د کشر زوی حمزه بن لادن پر سر $1,000,000 جایزه وټاکله.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو سیمند ک دتون سوالی اتم خلواص تاسو سره په تماس کې ما بازار د ټولې پاره دی. ټول باید وې چې ټول د افغانستان د خلکو ملي سیاسي او دیني غوښتنې ده. د اجرایا رئیس د سو یالي شورا څخه د ولسمشر صدا غوښتنې رب نور افغانان د جګړو څخه سلیکټیو دي. ډیر سخت عوامو د افغانان په جګړو کې وکړل. ټول باید وې چې طالبان څخه غوښتنې ده طالب استاد څخه د طالبانو د بچلو غوښتنې ده چې د افغان حکومت سره خبرو چې د تفصیل لري. د افغان حکومت سره خبرو تفصیل لري د سولې د مفکره ده او تفصیل وخت چې د سولې په جبه کې د افغان حکومت خبرې په دې کې شتګ ډېر مهم دي. و سلام په احترام.
او بلاد جا زابل ولې خبره کومه چې مکوول لار نش په کومه ومه ورځ چې باندې د عمومي روډ کابل کندال لوي لاره باندې د خلک په مرګ سره مخامخ شي. فزر او غټ غټ مسلمان ولاړي د خدای په ارسه مو کلی موټر غټ موټر یو نه پیدي دا اوسنګ کال په دغه باندې مکوور باندې د نن څومره ورځ چې وازاره باندې د خدای په لیاز خلک د یخ مرسول لاره نه نش په کومه ورځ چې باندې د هوټلو کې خلک نه ځای کې فزر او موټر ولاړي د خدای په ارسه کنهسته.
ملایزه ریاض احمد د هلمند ولایت تکجکی ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. موږ ډیر خوشاله یو د دغه کار د حکومت د کار څخه ډیر خوشاله یو چې دا اوس په تکجکی ولسوالۍ کې فلام شبکه فعال کړې ده او ارسای اوس کار کوي او هیله لري د حکومت څخه چې تر دغه لا هم په حال کې چې څه کار وکړي او ډیر کمزورې ده شبکه ډیر او چې څه په تکرار کې دغه نه کې ډیر شکایت وکړي. ډیر خوشاله
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
ها
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
په بیلابیلو موضوعاتو د افغان بیسیم شرکت لارې سمسونه را رسیدلې دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي وسلوال طالبان هیڅ وخت سول نه کوي ځکه چې طالبان د پاکستان په اشاره افغان ځواکونه او ملکیان وشني. عبدالحلیم لمایوند لیکي موږ هیله من یو چې د قطر په خبرو کې د افغانانو ترمنځ خبرو ته زمينه برابر شي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي له پرون وو بجو رئیس سخت واوره ووري او هوا ډیره سړه شوې ده. محمد جان کاکړ له زابل لیکي افغان حکومت باید داغو مسافر او غم مخري چې په هند کې ایثار پاتې دي. له څو ورځو راهیسې د پاکستان پر فضا باندې د افغانستان له لورې هند ته او له هند له لورې افغانستان ته الوتنې بندې شوې دي. وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو او په دې پروګرام کې داونه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو